ازادي راډیو نه
د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ښه راغلاست. په کابل کې د امریکا سفارت په روانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پرون پر ټویټر لیکلی وو چې دا زیار ګالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ ولاړې شي. ښاغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې نو د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خبرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت د ویزې غوښتنه یې کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم راسره دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو هم کولای شئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپل پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلې. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540. بیا تکراروم 0992 203 1540 او بل شمیره ده 0922 215 50. یو ځل بیا تکراروم 0922 215 50. خبرونه له خغلی حدیث سره په خبرو پیلوم او حدیث په خبرونه ته خراغلست. لمړی غواړم له تاسو پوښتنه چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پر ژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته، تاسو او دونکو ته، تاسو همکارام ته ډیر مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړه. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکې دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته یې دا غواړي. په افغانستان کې پخوا د ثور انقلاب څخه وسوم مخکې له ثور انقلاب چې چا له امریکایانو سره کار کړی و هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې و. چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په د وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري کړې وه د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې د دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګرس ومانه او منظور یې کړه چې دوی چې ژوند له خطر سره مواجه او له امریکایانو سره پخوا همکاري کړي صادقانه هغو ته ویزې ورکړي چې څو په امریکا کې ژوند
وکړي. فکر کوم تاسو به بیا خپلو خبرو ته هغه خبرې چې بیا پاتې نه شي هغه مو هم په یاد وساتئ. خو فکر کوم تر ډیره پورې دا ویزې یوازې هغو کسانو لپاره د اوس په اوسنی پړاو کې د هغو کسانو لپاره دي چې له پوځ سره کار کړی. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1978 او 1990 کلونو په څیر د ملکي ادارو کارکونکي نشته پکې، همداسې ده؟
نه، د ملکي ادارو کارکونکي محتوا کوي. په دا اوسنیو ویزو کې یوازې نظامیان نه دي، اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی. د هغو خلکو چې په نظامي برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده هغو ته یې لومړیتوب ورکړی ده. مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو همکارانو دي چې له امریکایانو سره یې نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیتر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو امریکایي جنرال نه به لیتر اخیسته او بیا به دا ویزه ورکول دا البته هغه وخت چې په افغانستان کې د نن سفارت کنسولي چاري نه درلودل د امریکا افغانان به تلل اسلام آباد ته غوډي کې به دا ویزه اخیستل او خپل هغه به کولی نو په هغه وخت کې اوس میر افغانان انتقال شول وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شی رسمي کانګرس ومانه نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چارې فایل کړلې او لږ وروسته دا پروسه په افغانستان کې پیل کېدله چې زیات شمېر افغانان تر اوسه پورې دسته کې کوم دېس لري ویزې اخیستلې دي سوي دي او افغانان تلل دي دې سره افغانان یعنی د کورنیو غړي دېس لري کسه نه دا ټول د ویزې څخه دي سوي دېس لري ویزې تر اوسه پورې امریکا ته رسېدلې دي
بله ستاسو ټولنه حادثه د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده
نه نه مونږ په دې مسله کې دخیل نه یو مونږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهر میشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو نه یو څلور دېرش سازمانونه پکې غړیتوب لري او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کړي او څنګه په اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي
او داسې کوم پلان شته چې د راتلونکي لپاره چې ستاسو ټولنه په دغو مسایلو کې له دغو کسانو سره چې د دی ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي
البته موږ یو کمیشن لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولی اپلای وکړي دوی ته هغه اسانتیاوې رامنځته کړي موږ دا په نظر کې لرو
ډېره زیاته مننه ورزو د خپرونې بل میلمه او به خیمه ستاسو خبرونه اورېده حدیث
د فقط د راهنمایي تر دې پورې هغه افغانان چې لاسرسی نه لري انټرنیټ ته موږ کولی شو راهنمایي ورکړو او دوی سایتونه وروښي سره هم اپلای وکړي او کوم لار نه لاړ
مننه د خبرونه بل ملمه تورزو فیصل سپای په مستعار نوم په خبرونه کې د سکایپ لارې په اړیکه سره دی سپای صاحب تاسو د دغه ویزو لجریان تر اوسه پورې راضی یاست تاسو او نور هغه تاسو ملګری چې د اس ای وی په نوم د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلې دي
سلامونه تاسو ته او حدیثه ته او درنو اوریدونکو ته په دې هیله چې سلامت اوسئ کې تکل سپ غیر خپختونه مو کړله دغه پروسه چې د هغه افغانانو لپاره د چا چې له امریکایي ځواکونو سره د افغانستان کې کار کړی دی غواړي وسی ژوند په خطر کې غواړي چې په امریکا کې پناه واخلي دغه پروسه که څه هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده خو د رضایت تر کچې کړه ورسېږو د دغه پروسې د درخواست کوونکو شمیر ته په کتو اوس هم سلو روانه ده یعنی رضایت برخې ته کړه شو نو د قناعت وړ نه ده ځکه تنه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تنه اتل زره هغه کسان دي په دې کې چې اپرول یا لومړی برخه لغه قبولت برخې راغلې دي نور پروسې لا پاتې ده د پدې کې بزرګونو نور داسې ډیرې کسان هم سره چې د هغوی د اپروول هم لنه د رغلې ان ابتدایي پړاو کې د تروس پرې الهي اپلای یا درخواست کړي دي نو د هغه نو وروسته هم یعنی په دغه برخه کې هم ډیرې تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي بیا د دغه درخواست کوونکو تعداد ته په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه بزرګونو کسان اته لزر کسان خو یوازې اپروول هغه کسان چې اپروول راغلي د ویزې پتامه دي لدنه پرته نوې کسان د سړي چې نوې اپلای کړي دي دوی هم شته دي بزرګون داسې کسان شته دي چې دوه کالې نری پوره کړي ځکه په دې کې یو شرط ده د اوس محل لپاره چې باید هر کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د دغه ځنګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي نو داسې کسان هم شته دي چې دوه کالې پوره کړي نه دي خو ترهګر خودته نه وای چې ګویا ته دوه کاله کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی یا مثلا چې دوه کاله پوره کړی دی وغي ژوند په خطر کې دی نو دا سړی څه نام شته چې دوی ته په منتظر پاتې دی او د قناعت خبره کوي نو تر دې راځي د قناعت ور نه دی اگر چې د پخوا پر تله باندې پروسه سناڅه چټکه شوې ده خو وسنۍ یو تعداد ته د مراجعینو ته یا د درخواست کوونکو ته تعداد په کتو یې د قناعت ور نه ده
تاسو خاص وړاندیز دوی ته سپارلای چې مثلا څنګه کېدای شي دا پروسه ښه یا چټکه پر مخ لاړه شي
د بهرنیو رسنیو د راپورونو لمخې څومره وړاندې خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړه چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره ځینې نور کارکونکي په سفارت کې ګمارلي ترڅو دغه پروسه چټک شي. یو اندازه چټکتوب هم پکې راغلی، چټکوالی راغلی دی، خو د پیشنهاد تر کچې کې پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دي. یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازې چې هغه څوک باید واجد شرایط شي دوه کلن دغه کم شي، دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکارانو لخوا.
د دوه کلن که لږ نور هم شرحه کوي، وبښې، دوه کاله باید د غوښتنلیک تیر شوي وي او که دوه کاله باید له پوځ سره کار کړی؟
دوه کاله باید دوی د پوځ سره کار کړی وي ترڅو واجد شرایط شي، یو شرط دا دی. اوس داسې همکاران ملګري دوستان مونږ لرو چې هغوی درویش میاشتې، یعنی یو میاشت کم دوه کاله کړی دی، یا ځینې داسې دي چې مثلا شل میاشتې یا یو نیم کال کار کړی دی، خو د دغه اوسنی شرط له مخې چې دغه پروسې ته ښودل شوی دی واجد شرایط نه دي. په داس حال کې چې مخکې مې یادونه وکړه، ترهګر ته نه ګوري چې تا دوه کاله کم کار کړی دی، ستا څه نه وایم، هغه چې چا دوه کاله کار کړی دی د هغه ژوند دی په خطر کې وي. یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید راکم شي. دویم، دغه پروسه ډیر وخت نیسي، یعنی که څه هم اوس چټکه شوې ده خو بیا هم هر پړاو یې دا تقریبا لس دولس پړاو لري. هر پړاو یې د دوی یوه نیمه میاشت، څلوېښت ورځې یا دوه میاشت نهایت وخت نیسي. نو چې دغه ټول دولس پړاوونه حساب کړي نو تقریبا دوه کال اوس هم باید په بر کې ونیسي ترڅو دغه پروسه پوره کړي. دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي ترڅو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی درخواست نه تر ویزې راتګه پورې دغه موده کې راکمه شونه دا بیا ډیره شوي دی. یو بل وړاندیز چې زموږ ځینې همکاران کوي.
مننه صفای صاحب، بیا هم له تاسو سره د خبرونې په دوام کې خبرې کوو. د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي. واحد له ننګرهار په مستقیمه اړیکه را سره دی. واحد خانه، خبرونه ته ښه راغلاست د ځوان فکر پروګرام د مهرباني وکي.
مننه. السلام علیکم استاد سمیل مانو، تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ورور از منګه یو پښتنه ده چې ځینې کسانو د بهرنیو ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړي دي، هغه حتی تر دې چې هغې د کار په وخت کې هم د خپلو غمیرو نه کړي کړي او بل ځایونو کې پراته دي، او هغلته د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړی. د دغو حالات به څنګه کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپلو مینو نه وتلي دي او هغوی په بلو نورو ځایونو کې پراته دي، اوس خو هغه کاروبارونه هم ورباندې بندې، حتی تر دې پورې خلک رسېدلي چې د مینو کرایاګانې هم نشي لنډولی، د دوی به څه حال کیږي؟
تاسو په خپله له داسې یوې ټولنې یا مؤسسې یا این جی او سره کار کړی؟
ورورا ما خپل کار کړی دی، حتی تر دې پورې چې په هماغه وخت کې چې دغه خلکو د وتلو اوازه شوه، په خپله دغه خلکو زه ونیولم او حتی له توکوب او ډېر بد حالت سره مخ شوی یم، خو بیا خپل مې یوه ماته ده او نورم زخمي یم. خو فلحال مې هم دې په اړه پوښتنه کوله چې د دې په اړه به څه نظریات د دوی او دا مېلمانه ستا څه وایي په دغه اړه باندې؟ ما خپله یو خپم ماته شوې ده، پوښتۍ مې ماتې دي، حتی ښکاره زخمونه لرم وجود باندې.
بله، واحد خانه، ته خپل ژوند په خطر کې وینې د اوس او راتلونکي کې؟
اوس او راتلونکي کې څه هم د امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل مینه پرېښې وه او د دغه مینې سره بیا زه د اما کوم ساحې ته مې چې کور وړی دی هغې ځای نه زه په یو نوم باندې راوستل شوی یم، دې خلکو ته په لاس ورکول شوی یم او بیا د پیسو په بدل کې ترې آزاد شوی یم او د دوی نه دغه شوی یم. آینده خو څه کې ده؟ د رښتیا حالت کې هم خطر
ډېره زیاته. مننه. که څه هم ما په خپله له هادي صاحب نه به په دې برخه کې پوښتنه وکړو، دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د مؤسسو سره او له خبرونو سره په دوامداره په تماس کې دي، خو له خپله اړخه درته ووایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بده مرغه تاسو هم په دې ډله کې راځئ، شمیر شاید ډیر زیات وي او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي اوریدلي چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول یې له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره د داسې ویزو کوم پلان وی ما داسې یو څه نه دی اوریدلی، مګر له حدیث سره به واورو. خو د خبرونې په دوام کې اوس یو بل اوریدونکی لرو، شهزاده نابینا له کونړ نه. هیله ده چې حدیث صاحب دا پوښتنه تاسو یادداشت کړی وي. مهرباني وکړئ نابینا صاحب.
السلام علیکم ټکل صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ځوان فکر اونیس پروگرام دی.
خوشاله اوسې دوانه ملمنو ته سلام کوم او بعد سلام دي ته وایم چې ورونو تاسو چې د سیار سره زی په خیو باسي خارج تا د افغانستان چا ته بریلې راځي چې تاسو په ملي اردو لیکو کې ځان شامل کړئ، په پولیسو کې ځان شامل کړئ. دوه خطا خو نشته دی، آپ شته دی طالبان کو چیرته.
بله نابینا صاحب، که مو تروسم اړیکه وي نو مونږ خو ستاسو غږ نه اورو، خو فکر کوم چې احتمالا اړیکه یې پرې شوې ده. صفای صاحب هم وایي چې اړیکه یې پرې شوې ده. حاجی توخی په اړیکه راسره دی، ځوان فکر اونیس پروګرام دی، مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي، تقریبا نه اورو. کله خپل موقعیت بدل کړئ. ډیر خونه دی ښه، خو تاسو که وغږیږئ موږ به پوه شو چې ستاسو پیغام موږ ته رارسیږي که نه. مهرباني وکړئ.
محترم اوریدونکو،
او مهرباني دوام ورکړئ.
دا خلک سره ترجمانی دا خو د دې وطن لپاره یې ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. نور د دې ملت خلک دا هغه کسان دي چې کله به چاپه ولګېده دا به وتلو، د خلک د لخوب رایوشول، د لخوب رایوشول دی د دې موږ دې ته به په هېڅ بخته باندې بخښنه نه کوو. دا زموږ وطن یې را ځورولې ده. او
تو حساب طالبانو عفو، طالبانو عفو ورته کړی، تاسو له کوم موږ نه خبرې کوي وبخی؟
طالبانو خو عفو ورته کړی ده، مګر نه عفو نه ورته کوي. طالب خو چې زوره کوي هغه حکومت دی، یو امر دی ته عفو کوي، هیڅ کله نه شي کولای. څنګه ځای نه ستا
مننه.
لا به شي اخرت دې هم خراب شي، هغه به ولا شي.
مننه. بلغم ستاسو خبرې قطع شوې، خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی. بل اوریدونکی د اوس لپاره نه لرو، کېدای شي چې اوریدونکي تماسونه وروسته ونیسي. حدیث صاحب تاسو دا خبرې واورېدې، که اول لطفا د دې واحد خان چې له ننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسانو لپاره چې په غیر مستقیمو لارو یې د امریکا له پاوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړې ده او ژوند یې په خطر کې دی، د هغو لپاره داسې کوم امتیاز شته دی؟ تاسو اوریدلی څه؟
سم دستی په دې نوم څه نه لري. ما د مهاجرت عمومي قوانین دا دي چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده، ته له مرګ سره له خطر سره مخ یې. که واحد خان دغه شی ثابت کړلی شي چې د ژوند له خطر سره مخ ده، او که په لاس ورغی وژنې، خامخا یې وژنې نه پرېږدي، نو زه ګومان کوم چې دی د دې شي مستحق ده چې باید ویزه واخلي. دا یې د دنیا په ټولو قوانینو کې، ټولو هیوادو په مهاجرتونو قوانینو کې دا شرط ده چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که یې د ژوند عملا له خطر سره مخ وي، خدای د مهاجرت مستحق ده او ورکوي. منتها دی باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارې مراجعه وکړي.
مننه حدیث صاحب. صافی صاحب ته ورځو پوښتنه ترې کوو. دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته، یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راجی وي. یو دا چې شاهزاده نابینا له کونړ نه چې خبرې کولې، د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي، ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي، دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لرئ؟
تکل سب یو ځل به هم تاسو ټول ولیدونکو ته سلام نه پخپله د دغه وروچې لکونړه یا لیکنی ولې واده د پښتنې ته خپل اجي سب توخي جواب وکړ په یو ډول باندې تاسو وګورئ دا یو ژوندې مثال د دغه کسانو چې دلته د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي دوی ګوره کته هم د طالب په نوم باندې ترخرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دې ته څنګه وایو یا دې توبه وباسي په افغانستان کې ته کوم خطر نشته تاسو عملاً یو نفر ولیدلو چې مخبره یادونه وکړه چې موږ دې نه بخو یعنی دا یو ژوندۍ مثال دی د دوی لپاره که څه هم یعنی زموږ دغه کسان چې دوی ته موږ غړي د پردې تر شا یو یا د غږیزې څپې له لارې یوازې یو بل سره مخامخ شو دې دومره تون خبرګون د زموږ په مقابل کې وښودلو دا ښکاره د نمایندګۍ کوي چې په افغانستان کې ژوند د زمون غونې کسان ژوند څومره ستونزمن د دوی لپاره یعنی په خپله یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب وویلو او پاتې شوه د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسلوال پوز کې دلته خدمت نه کوي خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دې په وسلوال پوز کې وکړي اوس مهال دلته چې موږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار ترسره کړی دی دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زموږ د وسلوال پوز حمایت کوي کې وو د هغوی مرسته کوي د هغوی لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي مونږ چې د هغوی مرسته کوو معنی دا چې مونږ خپل د وسلوال ځواک مرسته کړی مونږ د خپل هیواد لپاره مرسته کړی مونږ د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار ترسره کړی دی نو دا خپل یو لوی خدمت دی چې مونږ د امنیتي ځواکونو د تقویو د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او دغې ترجمانۍ د دوی نمایندګي مونږ هم ورسره کړی ده
ډیر مننه صفای صاحب لکابل سعید هاشمی چې د همدی ویزو یعنی د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی هاشمی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست تاسو به هم را سره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي چې کدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې تای کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې له دې پروسې نه تاسو راضی یې د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو له پروسې نه
بالکل موږ راضی یو په دې اساس تقریبا ما دغه 15 مه دوره او چې ما ثبت نام کړو او 15 کال کېږي چې زه دې لپاره ما انتظار باستلې ده نو اوس اسنادونه تکمیل دي او موږ غواړو چې هغه وخت پناهنده سوزه کې چې د افغانستان حالات نو ټول خبر دي چې تر کومه حالات زه خپل د لوګاری موږ ډېر مشکلات هغه وخت موږ اتلای نو سو البته خلک ټول خبر څه ویل شي د امریکا خواته نو موږ هم به تهدید لاندې یو او موږ غواړو چې موږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لکه شي ځکه چې دوی وړی چې او بهبوط ژوند ولري او تحصیلات خسي او البته لکه امن هر څه ته سهولت ته
هاشمی صاحب اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو ستاسو کار په کوم پړاو کې دی
موږ کار خالي امدې مصاحبه ته انتظار یو د سفارت کدوی او غوړی ان بی سی ته نېشنل ویزا سنټر ته دوی ته اول ورکی چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم په ان بی سی کې دی ان بی سی نېشنل ویزا سنټر کې دی نش هغه سره موږ تماس ونیو ان بی سی سره ان بی سی موږ ته ویل وای تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وای موږ هیڅ مشکل نه لرو دغه تاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته
او اوس په دغه وسنی حالت کې چې تاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسنادو چاري روان دي تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لرئ چې کارونه چټک شي او په همدغه شکل چې روان دي خدي فکر کوي
نه ولا موږ هغه پیشنهاد له روزه کې چې دا خو یو محدود وخت لري موږ تقریبا 8 ورځې وخت پاتې ده ام دې څورته دی ویزه دا لکه د سی سی بی غوندنه ده چې نا محدود وخت ولري دا خپل پروسس وخت لري تر یو د سپتمبر پورې وخت لري چې دا غینه مخکې باید خلک مصاحبه سي او خپل ویزه واخلي او موږ دا خواهش لرو سفارت نه چې موږ چټک باید هغه شروع کی مصاحبه شروع کی ځکه چې دلته 2019 یا کسان ام دې خپل مصاحبه لپاره انتظار وسی
مننه حادثه دغه ټوله پروسه تاسو په نظر فکر کوي یو څه پیچلی ده، د اداري پروسیجرونه زیات دي، او فکر کوي چې همدغه طبي پروسه ده همدغومره دقت باید پکې وشي؟
دا پروسه دقت غواړي، پروسه پیچلی پروسه ده، د مهاجرت پروسه اصلا ټوله له آره پیچلی پروسه ده. اگر چې دا د عیسایي ویزې چې دي دا ځانګړي ویزې دي، دا سړی پروسس کېږي، یعنی چټک پروسس کېږي نسبت نورو ویزو ته، اما له هغه سره هم خپله بیوروکراسي لري، هغه لپاره باید انتظار وشي. اوس اوس 2000 ویزې اپروف شوي دي د کانګرس له خوا نه، څه رئیس جمهور امضا کړي. البته دا د ویزو دا پروسس داسې دی چې دا د امیګریشن د وزارت له خوا نه کېږي، دا چون کانګرس اپروف کړي دي، کانګرس یې اپروف کوي، ویزا دا درخواستونه ټول ځي کانګرس ته، کانګرس یې اپروف کړل، رئیس جمهور امضا کوي، د امیګریشن له خوا نه کېږي. یعنی وزره ویزې زه چې خبر شوی یم، مای معلومات په اساس باندې دغه ده اپروف شوي دي، او هغه چې نه دي شوي دا 2000 کسان تر سپتمبر پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده، تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی اوسي، یعنی دوی امریکا ته رسیږي. او هغه نور چې پاتې کېږي هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېمې واته لومړی سر کې داسې ویل چې دوبۍ او قطر دې هېوادو ته به ورسي، مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي، دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي، او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته، یا دا چې درخواستونه یې لګېږي نو بیا به له هغې نه بېرته راستنېږي هېواد ته.
مننه ډېره زیاته.
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دوه میاشتې یا لسو ورځو شلو شپو کې اوسي، دا کال نه زیات وخت غواړي. دا پروسه د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي، خو دوی دا پروسه چې دم سره دي چټک ده، له کال نه زیات وخت غواړي.
مننه. او حدیث صاحب، بیا هم یوه بله پوښتنه راځي دلته، چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په پام سره، چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي، دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې رواني، فکر کوي چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي؟
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده، دې کې دا دینه چټک کېدلی نه شي. په نورو ملکونو کې هم دغه شي ده، په استرالیا کې هم دغه شي ده، په جرمني کې هم دغه شي ده، په نیدرلندو په دې ملکونو کې هم دغه شي ده. یعنی دا که رئیس جمهور هم حکم وکړي، یو دا هېڅ فوق العاده حکم وکړي او په تیاری ورولېږي، راوی غواړي، مګر که غواړي چې پروسه باید تکمیله کړي، هغه زمانګیره ده، وخت اخته دی، هغه له کال نه مخکې ممکنه نه ده چې هغه شي، تر نه میاشتو کال پورې دا چې ډېره چټکي دا پروسه وخت اخلي، ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر به هغه خپل مراحل باید طی کړي، د هغه نه پرته دا ممکنه نه ده.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر اونیز پروګرام و اوري. نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو، چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را انغاړي، په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه اوس تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلي، او خپلې پوښتنې زموږ له اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0999-203-540، تکراروم یې 0999-203-540، او بل شمیره ده 0999-202-205. بیا تکراروم 0999-202-205. په دې خبرونه کې میلمانه دي په استرالیا کې ډیره د سیاسي چارو شنونکي، او د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادی هادی، د فیصل ساپی په نامه یو میلمه دی چې په مستعار نوم د خبرونې ته راغلی دی، او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی، کار یې په جریان کې دی. او همداراز سعید هاشمی له کابله، چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارلی دی او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی. عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ حکیم خانه. د ځوان فکر اونیز پروگرام دی.
السلام علیکم. خیر جوړې؟ خیر
و علیکم سلام. مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
سلامات شي راځي تاسو مې نومه تم سلام وایي تاسو مې نومه تاسو نو په شنه د خبرونو دا کسان چې ترجمانان دي دا خو د دولت ترجمانان نه دي دا خو د خلک مملکتو ترجمانان دي دا خلک مملکتو نه ما چې شنه دا دی ولې هر مملکت خپل ترجمان ته جاي نه ورکی چې دا فشار ته د ویزو کار شي دوه کاله وی منتظر پاتې کیږي دا دوه کاله ودانته افغانستان کې د وضعیت خراب دی اوس وی دا ګزارنه شي کولای مجبور دی پاکستان ته داسي ایران ته داسي همسایه دولتو ته ازبکستان ته ریشتان دی دولتو ته راشل سرګردان وو چې دا یو زم دا د ځدا خلک ولې جی دا خلک درې لکه څلور لکه اسخر نورو کمانډیان نورو یو د 5000 کمانډیان نورو افسران نورو دا خلک ټول وتښتې د افغانستان کې به څوک پاتې وی ولې جی دا خپل وطن ولې پریږدي دوی خو ول باید لاړ نشي دا خجالت او شرم جاي دا
مننه
د افغانستان نه جی طالبان څه کوي طالبان څوک وزیر یې نور نه نو څوک وزیر یې چې یې نه غوښتل دلته یو لک دوه لک کمونستان کوم یې وزل کوم یې دام کړی دا او ته ساده چې د ډاکټر سره نجیب ته دام سره هم خارجانو پښتنو نه دام کړ
مننه
او بل دا غزي شاسری دی دا نه افغان دی دا ژورنالستاني دا دې ته دا نن ځکه دا به څوک هغه کوي مو یو تناور کوي مو جرات دی
دا پښتون دا سلام
خیر سلام
وکړئ عبدالمنان له هلمند را سره د ځوان فکر اونیس پروگرام د میرا بنی وکي
ډیر مننه تکا صاحب سلامونه مهمنه په دې لې چرک کرو به تاسو او تاسو مننه ته ډنګړي سلام علیکم
و علیکم سلام میرا بنی وکي
ډیر مننه تکا صاحب ځوانانو ته بهرنی وعده تل دا ویجه ور کول هغه د بشبارونو په توګه کار کړی دی دا غوښمن په خطر کې دی دا د امریکا یو نه کې اقدام دی د ځوانانو سره چاغج باړون په پاتې کې دی او دا غوي ل فوجان سره کومک کړی دی تکل صاحب دا یو ډیر نه کې اقدام دی مسکه یو ورځ دا ونه وکړه چې طالبان کړی و بخښي ملت نه بخښي ته دا ور خبره بالکل زغندم چې څوک نه وکړي څه کوي هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي لکه تاسو خپل یو څه کوم زما خپل ورور چې د شورا وایه د دې سره د ځوانین په توګه کار کوي اماده یې د یو مېن سره برابر څه پر نورمال ګری یو دې لمابین د ولاله ولې په دې فخر کوم او په دې خوشاله یم چې زما خپل ورور د دا شا تر څنګه ولاړ دی او د خپل وادوالو سره دا کوله یان د دې تر څنګه لري دلې
مننه له تاسو نه احمد همدرد له لغمان را سره دی مهرباني وکړئ همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاست د ځوان فکر اونیس پروگرام دی
مننه وروره دما خو دغه نظر د کنه زه خو ما ته دغه د پیاوی هي سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو تور کوي د دې سر کم دغه محدود کا خان دی یو دانور ولست تا تقریبا اول د خپل وطنوال او دویم د امغه نړیوال دا ولست تا تقریبا کدا جنگونه ونه خلک بیا خلکو ته یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر د ور دخلاص کی چې هغه کوم کلا نه د توپو مرمه نظام پامن کی کیدا کوم نظر ده
مننه همدرد صاحب بیا هم روسته نور اوریدون کی را اخلو خو د شپه نور اوریدون کی هم پلان کیشته مګر د شپه نس راخستلای ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدی مسایل نه لري نشو حدیث صاحب تاسو دا خبره واورید ک لطفا پټولو باندې یو ځغلن نظر واچوي پلان دکی
نو بل دوست له مزار ته ټلیفون کړی وو ته با خلک د پاتې سی ولزی وطن ته دا د څه خبره ده چې به خلکو په تک باندې خو یو څه شرامل سکیږي دا ټول د کار خلک دي ځوانان دي د فکر خلک دي او د هغه خلک دي چې د افغانستان اړتیا ده ورته منتها ماجریت هم د انسانانو طبیعي حق ده بشری حق ده څوک حق لري چې کله ژوند له خطر سره مواجه کله چې ځان راحت نه احساسه بل هیوا ته ولیږي ماجرات وکي نو دا بهشي حقیقت ده چې د خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کوي که طالبان راشي یا که طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي دوی ژوند تر نورو افغانانو ډېر له خطر سره مواجه ده ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړی درجه دښمنانو په صفت باندې پیژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپل کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډې تړلې وکړي. مهاجرت وکړي چاره څه ده که بشي څوک کړي که څوک دې ضمانت کولی شي چې دوی مسؤول دي په خپل وطن کې خو بیا امریکا هم ویزې نه ورکوي. دا مهاجرت قانون دی چې که دوی خپل هیواد کې مسؤلیت احساس کړي دا ثابت شي چې دوی خپل هیواد کې له خطر سره نه دي مخ څوک ویزې نه ورکوي خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی حق لري چې مهاجرت وکړي. دا صحیح ده چې افغانستان ته تاوان وراوړي یو لویه کتله د کار خلک له دې هیواده ځي او دا سلسله دا څلوېښت کاله دوام لري که نه. خو منتاب بدبختي دا ده چې افغانستان شرایط دغسې دي چې د کار خلک پکې متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه ګواښل کېږي. دوی ژوند له خطر سره مواجه کېږي
او دا پروسه هغې صاحب تقریبا له څلورو لسیزو نه را روانه ده د دې استعدادونو تېښته له وطن نه
روانه. او که دا جنگونه دوام وکړي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسیږي ولس دې شعور ته ونه رسیږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي او دوی ته کرښې راکاږي چې جنگ بس کړي نو خو افغانستان ورو ورو د کار له خلکو نه او د کار د کار له ککرۍ نه تشیږي او دا بیا په اوږدې مودې کې اوږدې مهال کې ډېر لوی زیانونه افغانستان ته اړوي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې دا کار خلک او د متخصصین ترې وځي. دا خو هر یو چې دا وځي دا په خپله برخه کې په عرصې کې چې د کار سره د په مغه برخه کې تخصص ترلاسه کړی دا کار یې کړی ده یو څه زده دي.
مننه حدیث صاحب. سپای صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې هم د هلمند د عبدالمنان خبرې هم له بلخ د عبدالحکیم خبرې او هم له لغمان د ښاغلي همدرد خبرې. دوی ته په لنډو کې یو څه وایست؟
مننه تکل صاحب. دقیق هم دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډېر حق لري. خو لکه څنګه چې حدیث صاحب یادونه وکړله مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد د اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړی و کله چې ژوند په خطر کې و یا پهغلو د اسلام په لومړی او ابتدایي حالاتو کې دی هم مکینه مدینې ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم د شریعي له لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري. سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري خو کله چې د یو چا ژوند په خطر کې وي بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر خپل د مال خپل د کورنۍ خپل د اولادونو خپل د فامیل ساتنه وکړي هغه پرې بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان بیا اړ دی مکلف دی تر څو اهلی زلی وکړي. نو د دغه اهلی زلو یو لار یا یو وسیله اوس مهال د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې ده او هغه سره اوږه په اوږه ولاړ د خپل هیواد په آبادۍ کې یا د هغوی سره چې زموږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله هغوی سره مو مرسته کړې ده. نو اوس دا زموږ طبیعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پناه واخلو. شرایط اوس مهال داسې راغلي دي چې تاسې خپل د مخکینی اوریدونکو شاهدان و چې ویل چې دا د ملت بخښنه نه کوي. یعنې یو خو د طالب په خوله باندې هم باور پکار نه دی ځکه هغې داسې ډېرې ژمنې کړي دي چې موږ به عامه تاسیساتو ته زیان نه رسو موږ عام وګړو ته څه نه وایو. موږ تاسو ولیدل چې معالم د دوی نه پاتې نه شو مسجد د دوی نه پاتې نه شو ملا امام له دوی نه پاتې نه شو او دغه کسان چې موږ ونې کسان دي ژباړونکي دي دوی خو دې خپل هدف ګرځولی. نو واقعا ژوند د دوی په خطر کې دی او باید د دغه ژوند د خوندي ساتلو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډېره زیاته. او هاشمي صاحب تاسو سره نه که زه پوښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوو په دا تیرو تقریبا څو کاله شول شلو کلونو دوو لسیزو کې دوی څه ډول همکاري کوله د دوی کار څه و او دا دښمني له کوم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول له دې ترجمانانو سره؟
دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کمپ کې دوی اوسېده خارجیانو سره. خارجیان چې کله عملیات کوله چې کوم کلي ته چې تله نو هلته خلک به ویلی چې دغه خلک د ترجمانان چې دي نه ټول جاسوسان دي دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول ژوند یې په خطر سره مواجه ده. در طول هستی طالبان تختل نپویم زبیولا مجاهد تختل تیوتر پانه که رسمی لکل و چی مون ترجمانان و سرکار نمرو مگم دا خبر احساس نمری که دوی پوی سیزه که چی مونگ اوترزوی تقریبا یو اتمی است مخ که میدان ورده که بچاره کوری و اخبال ترجمان و کارون ایتول خلاس و خالی منتظر و چی بیزی راسی امریکا تلاتی شپه خلق ورده تلی و بچاره شید تره و نو دیگه ما شما به سرنوش پاد و
دیگه خلق
سفارت هم گم رونوش که ولی چه به سرمکاری و که دیگه ما شما و دیگه دی خواهن طول هم به سرنوش پاد
د دوی کارونه شو دغه څوک چې وجل شوی او تاسو په میدان ورداګو کې د دوی کارونه هم د سپات شول
نه نه هم د سپات شو او هغه بشاره خپل شهید سو حتی هیڅ دوی تنه کوم ایمیل راغې نه بل راغې هم د سپات نه وش پاتې دي
د سفارت خلک په دې باندې خبر دي
سفارت هم خبر دي ځکه چې هغه اپلای کړو هغه سره د سیټ هغه د سورتې ټول قانوني پروسه مخته وړي ده او ټول افغانونه په سفارت کې ده
مننه زما اصلي پوښتنه هاشمي صاحب دا و چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې په دشلو کلونو کې چې امریکایانو سره کار کاو د دوی اصلي کار شی وو طالبانو ویل چې دوی جاسوسان دي مګر که جاسوسان نه وو د دوی هغه اصلي کار شی وو دوی څه کول ل امریکایانو سره چې تلل یو کلی ته عملیاتو ته څه به کول
عملیات دوی ترجمانی کوله خالی ترجمانی کوله خارجی پختنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبر دی یا مثلا څه کومک تاسو غواړي نو دوی خالی ترجمانی کوله او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلی خلکو ته داسې معلوماته چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کی دا جاسوس ده جاسوس ده دوی ته جاسوسی کی دوی ته غلطی خبری
ولی داسې فکر کوو ولی داسې فکر کوو داسې کومې پیښې شوې وي چې مثلا د ترجمانانو له ورتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې
خامخا دوی چې مثلا کوم کلی نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کړه دوی داسې فکر کوو چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی او دغه کتاش راضی لکه زو از د خارجی ځواکونه راضی په کلی کې یا په ولایت کې یا په هر ځای کې دوی اصلي جاسوسان دوی دي چې دوی ته وایي چې دغه کلی دغه منطقه دغه کور دغه خلک ټول طالبان دي او دوی راپور دوی ورکي امریکایانو ته
دا سیال کې چې دا څه وکنه
نه پوهیږي چې دوی هم کار ده
I'll say that.
No.
سپای صاحب تاسو لطفاً راته ووایاست په همدې مسله د ترجمانانو په کار باندې لږ رڼا واچوئ او بیا غواړم له حدیث صاحب نه هم پوښتنه وکړم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورځي د پوځي عملیاتو لپاره ترجمانانو کار د ترجمانانو څه دی اول تاسو سپای صاحب
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې لنوم نه معلومیږي ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړې وه او د ولس او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د یو ارتباطي پل حیثیت یې درلودلو لکه څنګه چې هاشمي صاحب یادونه وکړه فرضاً یو کلي ته ورځو هلته د کلي قریې سره غږیږي بهرنیان ځي یو پروژه ورځي دغه انکشافي پروژه ده پرمختیایي پروژه ده دغه کلي له مشر سره غږیږي مشر خو نه شي کولی چې دغې په ژبه خبرې وکړي نو د لپاره چې د دغه د مشر او د دغه موسسې ترمنځ باندې هماهنګي شوی وي هغه افهام او تفهیم سم شوی وي ترجمان فقط همدا کار کول چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریې د مشر یا د خلکو غوښتنې موسسې ته رسول بهرنیانو ته رسول د بهرنیانو بیرته ریسپانس یا جواب بیرته ولس لپاره
بیرته وشي خو دا په رغنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دنده څه و
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپول کېدل یا راپور راتللو نو دوی فقط همدغه ترجمانی کول چې مثلا بهرنیانو پوښتنه وکړه ته څوک دلته څه لپاره راغلی یا په کور کې څومره کسان اوسیږي دلته یا فلاني دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاثیر ونیول شو درې له کومه کړو فقط همدغه دغه به انګلیسي هغه موږ ته ویل موږ به برته دغه مشکوک شخص ته هم پوښتنه کول چې دا رې څه وکړه ولې دراړو له کومه کړو
کته څه نوای په دغه عملیاتو کې څه پیښېدل
طبیعی ده که چیرې یو څوک دلته ژباړون کې موجود نه وي معنا ده چې ولس به د ده مقابل لوري په خبرو نه پوهېده او مقابل لوری به بیا بېرته د هماغه ولس یا مثلا مشکوک شخص په خبرو نه پوهېده. طبیعي ده چې هغه شخص به په یو لوی جرم په تور باندې نیول کېده او هغه به سزا به لیدله. خو دې کې ولس دی چې یو غلط فهمي د دې په منځ کې رامنځته شوې ده چې ګویا دغه خلک چې دی جاسوسي کوي او دوی ته لارې ښیي چې فلاني کلي ته ورشه فلانی شخص دی. دا یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ یا د طالبانو د ترورستانو دوی ترمنځ باندې موجود دی چې ګویا ترجمانان نه بلکې دوی جاسوسان دي.
مننه. د خبرونې پای شیبو ته نږدې کیږو. حدیث صاحب غواړم له تاسو واورم چې د ترجمانانو دنده اصلي دنده یې په کړکیچونو کې او د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې او هم د نورې نړۍ په کړکیچونو او جګړو کې اصلي دنده د دوی څه ده؟
نو خو دوی دا نوم ترجمان خپله دوی دنده غښي چې دوی په هر مورد کې دا که دښمن سره په مخامخ خیزنه کوي که دا که دښمن په تعقیب کوي دا که عملیاتو کوي دا که په عملیاتو په زمین کې د غنیزې پروژې د مرستې پروژې د همکارۍ پروژې که پرمختیایي پروژې د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري ظاهراً. مونتا کله کله د دې ترجمانانو وظایف په افغانستان کې خدای شي وو چې کله کله به له ژباړې نه وراخوا یو څه غلطېدل که نه نو دغه شیانو افهامات رامنځته کړي دي. کله کله به ترجمانان مثلا د هغې سیمې نه وو په هغې سیمې کې به بلد نه وو په ژبې او په کلتور به بلد نه وو نو ستونزې ایجاد کړي دي او په هر حال کې که دغه بلد هم وای خپله له خارجیانو سره افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې یو ټولنه چې د خارجیانو په مقابل کې اساسه ده د خارجیانو همکاران د خارجیانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي. مشکل دا ده غیر لغنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي یا ته خو نه د چا په وژلو کې نه د چا په نیولو کې نه د چا د چاپو په وهلو کې په هېڅ شي کې هم باید رول ونه لري اساساً ترجمان. ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پېښېږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي د دوی خبره هغو ته وژباړي د هغو خبره دوی ته وژباړي. منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده اوقدایي رول هم لوبولی ده خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو یا له د سیمې له فرهنګ سره له کلتور سره بلد نه وو هلته کله کله داسې شوي دي چې یا ژباړې غلطې کړې یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې او هغو ستونزې ایجاد کړي دي. همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې. غیر دغه نه خو نو ترجماني جرم نه ده ترجماني همکاري ده ترجماني له خارجیانو سره د همکارۍ په ځای باندې ډېر د سیمې له خلکو سره ډېره همکاري ده ځکه که دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي. هلته یوې سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې یا په بلې ژبه باندې آلماني باندې په جرمني باندې په سویډي باندې یا په بلې ژبې باندې پوه شي. متاسفانه په افغانستان کې جنګي شرایط دي. جنګي شرایطو کې هر څه پېښېدلی شي او هر څه کېدلی شي چې غلط رول هم ولوبوي ښه رول هم ولوبوي.
مننه حاجي صاحب. سپای صاحب تاسو د خبرونې د پای شېبې دي که لنډ راته ووایاست چې طالبانو ویلي دي چې نه یوازې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري په راتلونکي کې حتی نورو خلکو ته هم د پوځ او د ټولو دولتي مؤسسو کارکوونکو ته هم ویلي دي چې عفو اعلان کړی ده او کار نه ورسره لري. تاسو پر دې عفو نه ګټه اخیستلی شئ؟ غواړئ ګټه ترې واخلئ یا پاتې شئ په افغانستان کې؟
قطعا اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لیر خبره ده. دویم دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړې ده یا په خپل ژمنه ولاړ پاتې شوي دي. تاسې وګورئ چې دوی په زلونو خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عامو خلکو سره څه نه لرو خو موږ به داسې وینو چې همیشه د ښار په منځ کې یو چاودنه کېږي له اصلي هدف نه نو دوی ملکیان پکې ډېر وژل کېږي. دوی ویلي دي چې موږ په مساجدو باندې کار نه لرو نور مساجد کې هم د مشکلات شو مدرسو کې حتی یعنی یو عام وګړي هم د دې نه پاتې نه دا ولا تکلس په ورسو کې د خبرونه ورسې شي به دي د یو څو مهم نقطې د لپاره راجمع کړي چې څنګه د پروسه چټکه شو د غزمنګ ونی یاد د جوړونکو وختنی چي تکلس په ورسو کې دا یو د امریکا ولسمشر سره دونه وکړه چې د دې به ریلوکیشن یا بل دریم هیواد ته انتقال شروع شي په داسې حال کې چې اتل زر کسرم دا محل وس منتظر پاتې دی د ویزو لپاره اول خو دریم هیواد معلوم نه دی ممکن منځنی یا سه هیوادونو کې یو سیبل دا چې د هیواد انتقالیږي د دوی مصارف باید څوک ورکړي کده باید واضح شي الته ترغه چې د دې پروسس د ویزې پروسس کیږي پوره کیږي د دې یو مصارف دویم کې چې دوی دغه پروسه کې کامیاب شول ویزه واخیستل خو خبره ده امریکا ته ولول چې کچیر ناکام شي بیا د افغانستان ته دوی راتګ هم په دغه معنی ده چې دوی ژوند بیا په خطر کې پاتې کیږي آیا د ژوند ضمانت څوک کولی شي دریم ده او د ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راوونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته د دوی وشي او دریم هیواد تر ډیره خلک زمونږ جوړون کې ادونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی تر څو به افغانستان ته کچیر پرسن کې یو شخص ناکامیږي به افغانستان ته راوونه شول شي ځکه د افغانستان شرایط اسمنه چې ورځ تر بلې به تریدونکي دی او خواله پکې نه رسی
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فیصل صفای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې وو لدې مخکې سعید هاشمی له کابله چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولی او کار په جریان کې دی هغه او همدارس په استرالیا کې ډیر د سیاسي چارو شنونکي او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي په دې خبرونه کې را سره میلمانه و د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل اندیښنې او پوښتنې مو شریک کړې د ځوان فکر د اونیس پروګرام تر راتلونکو خبرونو پورې مو په خدای سپارو.
جنانات پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کڑو سیل دا منڈیر بیا بستین غر تلان شو رازا جنانا رازا جنانات پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کڑو سیل دا منڈیر بیا بستین غر تلان شو رازا جنانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلار شو چیوکڑو سیل دمندیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جنانا جانا نه یو ځای وکړو د پکتیا سیلونه لخو لخو ست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونه پتارد مینی کرو پیون ټوټی ټوټی کومنا شیب پخلا.